درنو اوریدونکو السلام علیکم. سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ژوند رنگونه اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمنی حکومت د بشری حقوقو کمشنر لارز کیستلوسی د کورنوی چارو له وزارت غوښتي چې پاکستان کې جرمنی د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزه ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله اکس پاڼه ولیکل: ائتلافي حکومت د کډوالۍ په یو منظم او بشر دوستانه پروګرام سلا شوی. هغه ویلي چې د افغانانو د قضیې اوږدمهاله څېړنه له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره یې د هغوی چارې باید ګړندۍ شي. د جرمني خبري اژانس د هغه په حواله لیکلي: که څوک ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي، باید د قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پرېږدي. شاوخوا 2000 افغانان جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې دېره دي او جرمن چارواکو ویلي چې له دې ډلې 210 یې افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر مخالفانو پلان شوې غونډه وځنډېدله. د افغانستان لپاره د ښځو یوې ټولنې چې له جنیوا څخه فعالیت کوي او یو شمیر نورو رسنیو ویلي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې ده. د دغې دوه ورځنۍ غونډې د ځنډ لامل روښانه نه دی، خو په راپورونو کې یې د جوړونکو په حواله ویل شوي دي چې دوی به تر یوې میاشتې پورې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي. دا غونډه چې د اګست 15 او 16 ته پلان شوې وه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غیر رسمي بللې او ویلي دي چې د پاکستان دولت یې کوربتوب نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان ویلي د جنوبي آسیا د څېړنو د پوهنتون لخوا دا غونډه په خواله رسنیو کې لویه ښکاره شوې. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماټانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبري اژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نوویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اتمي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلي بارو په اکس پاڼه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشورې کړې دي او له ایراني لوري سره هم غږېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر تلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، برتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سه‌شنبه په ورځ وشي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونو یې د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې دوه کلي نیولې دي. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ټلګرام چینل لیکلی دی چې دا مهم کلی هغه سړک ته نږدې دی چې د اوکرایني پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځېدلی. پر اوکراین د روسیې لخوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتېدو دی چې په نړیواله کچه د دغې جګړې پای ته رسېدو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. د اوکراین پوځ د دغو کلیو د لاس وتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړې ده چې تېره شپه روسیې پر دغه هیواد شاوخوا 50 بی پیلوټ الوتکې توغولي چې دیرش یې دوی کشف او شنډې کړي دي. او د برتانیا حکومت په لندن کې د چین لخوا د یو لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشتې پورې ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې دغه پلان د راتلونکي سپتمبر په 9 تایید شي. چین غواړي ټاور آف لندن ته نږدې د یو 200 کلنې تاریخي ودانۍ په انګړ کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تیرو 3 کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډول شوی دی. رویټرز خبری آژانس لیکي چې برتانوي سیاستوالو او د غراز متحدو ایالاتو خبرداري ورکړي چې چین ممکن له دغه ځایه د جاسوسۍ د اډې په توګه کار واخلي. چین بیا وایي کوربه هیوادونه د ژمنو له مخې باید د ډیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي. چین 2018 کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې 2022 کال کې ورغوي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتېپې کانال، پاشدان بند او یو شمیر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته یې اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغېزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د لیږدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی ښودلی دی چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وخت ونیسي 2 میلیونه کابل ښاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخوانی جمهوري نظام په ځانګړې توګه د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو تګلاره هم د اوبو مدیریت و چې وی کولای شوی د سلما کمال خان شاروس او یو شمېر نور بندونه افتتاح کړي. پوښتنې دا دي چې دغه هڅې څومره مؤثرې او عملي دي، څومره کولای شي د افغانستان د اوبو او انرژۍ د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپیریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپروو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د ژوند رنګونو د پروګرام کې برخه واخلئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولای سئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت، د اوبو د سپما په اړه او د غرض د اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 15 01 01. وروسته به اړیکې نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړې ده ګڼ شمېر اوریدونکو خپلې تبصیرې لیکلي، هغه به هم درته لولو د خپرونې په ترڅ کې. سدید صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې په تیرو 4 کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او ادعا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسۍ لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مننه کوم زه هم خپل وار تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره په افغانستان کې هغه نیمکاره پروژه چې جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوې ده. تاسو پښتون دم وګوره، بند وګوره، د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 1 کیلومتر کیندل شوی هم وو. پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی وو، یوازې هغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې وو. کجکی ته که مونږ تاسو په باره کې خبرې وکړو، کجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه هلته نصب شوې ده هغه هم پخوا شروع شوی وو. نو داسې کارونه وو چې پخوا نیمګړې پاتې وو، خو هغه کارونه یې پلانونه یې ډیزاینونه یې دا ټول پخوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو. هغه پروژو باندې سناسه کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارونه یې پاتې دی خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه یې بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه که مونږ او تاسو ووایو تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړې ده، خو دا د افغانستان په سطحه بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوي دي. دا سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو، غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو، غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه، غټ کانالونه، هغه پخوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې هغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د هغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده، متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډېره غټه برخه مو له لاسه ورکړه او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېره تخنیکي اړخ لري متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی وو، مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتاح وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. التا په توري باندې پروزګان کې چې جوړ شوی دا هغه متاسفانه تخنیکی مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکی لپاره د بودیجوي لپاره بودیجه محدود دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده، بیل د دا چې تخنیکي محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې پخوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب ور نه دی یا د پرتلې ور نه دی، د مقایسې ور نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د خوشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه باندې د پښتون بند کې نیمروز کې، نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاوارو سید کابل شاو خوازنی بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او سنۍ اړتیاو ته بسنه نه کی، باید په لویو پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې ترامنس شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي؟
بالکل. ګوره که مونږ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارد متر مکعب د اوبو زیرمې لري، دغه بندونه یې دومره ډېر زیرمې لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب زیرمې لري، دا 25 واره لږ دی د ایران په مقایسه. ایران له مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو. خو ایران غټ هېواد دی، خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې دا انډول بیخي نامتناسب دی. تاسو تاجکستان وګورئ، دیرش یو کوچنی هېواد دی، 1.5 میلیارد متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کوي شي، او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارد. دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شوی و د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې، خو په داود خان، د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه راپدې خو دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت، چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و، هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت. نو دا حکومت هم ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي، او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالي راځي تر 3 میلیارد ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله. که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه و، دا اوبه و، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د گیاهي پوشش پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د زمکه هغه د افغانستان د هغه ډیر ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې ډیر هغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبه باندې ولاړ ده، نو که اوبه نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده. نو تاسو قیاس کولی شئ ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه.
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي روسه به بلک زره پدی هم تم چوچ دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټول نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قربانی او هیوادونو د لس په سر کده، دا په سمانه د څنګه مدیریت سی آیا دغه کومې پروژې چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزې لپاره کافی دي کنه؟ کنه وختونه کیږي څه ډول وختونه کیږي د افغانستان منابع څومره دي، د باران کچه څومره ده، د ته په کتو بیا دا موضوع تحلیل کول غواړم. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو دوه اوریدونکو سټډیو سره وصل دي. ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږی د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
السلام علیکم شبر صاحب.
و علیکم السلام. زه شیبر نیمه، از شیبر صاحب همکار ما لودین د ژوند رنگونو خبرونه ده. وچکالی او د وچکالی لعمل از گیدل ستونزو تا زنګړې شوې، تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او څه وایي د موضوع پاړه؟
زه راو په دې ننګرهار ولایت نیمه لودین
صاحب. ښه عابد صاحب، ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسې؟ هلته شاوخوا مو اوبه څنګه دي؟ خپل د کور اوبه، د کور اړتیا، د کرنې اړتیا څنګه پوره کوي؟
ننګرهار چین ولسوالۍ کې اوسېږم، بس وچکلۍ سره ښه مخامخ یم. وچکلي ده، بارانونه نشته، اوبه نشته. زمونږ کاریزونه چې کوم دي، زمونږ چینې وچې شوي دي، سربندونه هم باقي سیلابونو پسې وړي دي، او کویان هم بېخي اوستاګانې وچې شوي دي. 50 متره کې شوي هغه اوس 80 او 90 متره ته رسېدلي دي.
بله، نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د دغو سربندونو د بېرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کېږي؟ ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي، یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي، باید ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي، دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي، یا د اوبو لختې خلاص کړي، ویالې خلاصې کړي. ولسي هڅه شوې هلته؟
هڅې شوي دین صاحب، خو دا ولس وس له بره کار دی. دا چې دولت دا کارونه کا موسسات یې ونه کا، ولس غریب دی، فقیر دی. ولس سره د ورو روپۍ نشته، ولس سره دومره پیسې نشته چې یو مریض کور کې ورته وشي هغه ډاکټر ته بوځي او دوا ویله وکا.
ښه کور ودان. موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپیریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوهه او تجربه لري، میلمه دی. کومه پوښتنه هم لري؟
پوښتنه خو دغه لرمه چې باید چې دغه نړیوال مونږ له دغه افغانستان چې دی وران کړی هم دی، او باید چې دله جوړ یم که د لوی خاله مونږ دغو رئیسار کړي. دا جنګونه او جګړې دي، پرمختګ ته هم نه پرېږدي. ګوانډیان دي که دغه نور خارجیان دي، کله رامندې شورویان را ځي او کله رامندې امریکایان او انګریزان را ځي. دغه اوس یې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومره مکعب متره اوبو ظرفیت لري، تاجکستان دومره مکعب اوبو ظرفیت لري. مونږ به دې نه هم ډېر درې، خو که مونږ دا 40 کاله دغو جنګونو ته نه وای تېل وهلي، جنګونه یې رامنځته نه وای کړي. او خبره دغه ده چې مونږ سره دغه بوس د کومو دولت چې زمونږ راغلی اسلامي امارت دغه 40-15 کاله چې کوم ځای ښه امنیت دی، د هرې پروژې دپاره هر ځل دنیا زمینو ته مسایده ده. دغه زمونږ کوم ډالر چې دوی دغسې په خارج کې رانه کنګل کړي، باید چې افغانستان
له لوکو پیسې آزاد کړي. کور ودان عابد صاحب، ډېر مننه. سلامت او صحیح نظر مو واورېدل شو. بر اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه د ژوند رنگونو خبرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو کډر من اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه تل صاحب له هلمند نه. ستړي مشه هلمند کې هم وچکالۍ محسوسه ده. بیلابیل اوریدونکو اړیکې نیسي موږ سره. تاسو کومه سیمه کې اوسئ او د وچکالۍ تجربه د سترګو لیدلې حال راته وایي، او کله میلمانه پوښتنه لري؟ ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپیریال متخصص دی موږ سره سټډیو کې دی، چې تاسو پوښتنه ځواب کړي.
خدا پاک ته خوشاله کلو دین صاحب، یم سلام تاسو میلمه تمام محترم اسد الله الدین صاحب. مر په لمن کې دغه سخت وچکالی سره روزانه د پیلن مخامخ یو. تاسو به تر معلومات ته چې موږ دای چې د هلمند ولایت ګرمسیل، د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده، لودین صاحب محترم په خدای باور وکړه. اوس د خلکو کشتونه دي، یعنی وسل ته خلکو پمبا کړل دي، کاله کې کړل دي، یعنی دا چې دي د څو چکل کې دي بلګونه او پاړې ټول رجیدلې د وچکالی د لاسه چې د هلمند په سیم کې هو بنسته. نو لودین صاحب، وچکالی خو په ټوله افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالی ورکه کې په ټوله نړۍ کې نو ډیر بډی اغیز کړی دی کدر توام دا وس لودین صاحب محترم هر کروند غره سره چې خبري وکي جړا ورځي ځکه دلته خلکو مصرفونه باندې کړی دی دوای مثلا پرپاشری دی پر خپل کروندو باندې دا چې انبارونه ور کړی دی غلبی کړی دی مزه کړه ولیدې په خدای باور کړو دین صاحب خپل مصرفونه مست نه را جوړی نو خدای پاک د خپل فضل کرم را باندې وکي
خور ودان ډیر مننه او کوم پښتنه خونه لري تل صاحب
خدای دې خوشاله کوم محترم صدنا لبدین صاحب پښتنه مې د مېرمانو څخه دا غږ چې خدای اقلیمی بدلون ما په پام کې کړ دا خدای پاک د جانب څخه دا وشکالي و دا حال کول نه دی بل دا نړیوال ټونه مثال د خبرې مو سره اټمی دولتونه د محترم صدنا لبدین صاحب د اټمی صلاحي کاری مثلا دا غټه غټه اصلي کاری دا په دا اقلیمی بدلون کې ټونه رول لري مثلا دا غم د اقلیمی بدلون ته څنګه رسیدي کنه رسیدا پښتنه د مېرمانو صاحب دا کده ټلیفون د طریقې دا ما پښتنه جواب ډیر خوشاله تم
کور ودان ډیر مننه سلامات او سي تاسو اړ کې ما پرې کوي چې دا پښتنه مو جواب سي راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکوي به سدید صاحب ته نوبات ورکړي چې پښتنه جواب کوي او خپل باسته دوام ورکو سړی مشي ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري
سلامونه لودین صاحب محترمه
وعلیکم السلام محمد نبی له بغلان محمد نبی احمدی صاحب سړی مشي بغلان کې د وچکالي پاړه راته وای
مننه روغ اوسې لودی صاحب مېلمه ته سلام وایم لودی صاحب چې موږ تاسو وګورو دغه چاپېریال دې موږ تاسو یې د څه وخت د چا په اصلاح باندې موږ تاسو غرونو مې تقریبا د شپږ کې ځنګل نه لري د څه زیاتره ځنګل د غرونو لوستي نو په تاګه وګورو چې وچکالي خو زیاته ده یعنی وګورې ډېر کمې دي لودی صاحب چې د بارو کا چې موږ یو وخت را بغلان کې تاسو به تر باندې میږي چې پرمانه د سیم نمبر ټاکو یعنی د شپږ کې کاو سړی به کله چې ورغلو یو سړي له بوخت ته چې دمو ته کینې سړي وکي نه دي چې ولولې به دا دریو سیم کې وګو نه دي چې سفیه به وي نو اوس په بختي درچ کې چې وګو نو ستنه تقریبا د وړو ماشومان ورځي لمبا کې کوي نو د شپږ کې چې سړي ورخطا شي نو د شوای شي دا به کچو کال بعد به دا وګو نه دا به سره کم شي نو دا یو مشکلات دا د دوی سم یو د مورید او خلک دی د استفاده په افغانستان کې تېته بارو که چې وخت به موږ وبله نور جوړ راوړل دي موږ ته چې خبر وبنه وي بوشکو کې راوړل دي ته هغه دوه درې ورځې موږ غوښنې استفاده کوله یعنی اوس تیم ورځې دوه بلره درې بلره وبو نو چې په کړکه درې سولې تر وبو کې دا ډېر شې نه مصرفيږي نو په دغه خلک هم یعنی زیاتره وختو کې چې خبري کوي او وچکالي رښتیا هم اثر کړی دی لوی صاحب ډېر اثر کړی دی یعنی په کړکه سره کړی لازمي مناسب وچکالي او بارانونو نو زمونږ منځ کې چې بغدان کې خو زیاتره وختو کې لرمونه به خلکو غنم یې کور هغه پر کول د خوراک د غنمو نو اوس وګورئ چې په خیو کله چې کار دې څه خراب راغو په دغه خبره چې نو دا سرګانې ډېرې جوړېږي لوی صاحب دغه په باید حکومت هم یو څه کله به نو کې وګرځي بس دا چې د مورې دغه باید خلکو ته واګایي ورکړي او خلک هم لاس پکې لوی صاحب نو دا
خو دا
موږ تاسو ته
احمدی صاحب ډیر مننه سلامات او سیکور مودان چاړي ته منولي وسدید صاحب تاسو ترا ګرځو اول کې دغه اوریدونکو پښتنو او تفسیرو باندې لاندې تفسیره وکي عابد صاحب لري چې نړیوال افغانستان هران کړي بعد وس نړی مرسته وکي د افغانستان د اقلیم له د بحران په مخنیوي کې دغه راز اتل سه پښتنه درلوده چې وای دغه اټومي وسلې یا دغه نور وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړې څومره په اقلیمی بدلون کې رول لري او دغه راز د محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالی دا اگر چې خاص پښتنه نه درو دا ما ویل چې وچکالی دا د سندونو بو کمی شوې دي هغه لال می هم نه کیږي وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی وخت کندوز فکر کوم کې اشتباه نه کوم او وس دغه سده وچکالی خبرې پکې کیږي دا په ټوله کې په څه معنی مهرباني سدید سه بله سدید صاحب زما غږ لری فکر کوم سدید صاحب سره د ورسا پاړي کې اوس ستونزمنه ده سدید صاحب اوس مو اړیکه سمه ده مهرباني
مننه کوم ګوره د پښتنه چې د اتمی د وړانګې څه ضرر رسولای شي بالکل اتمی وړانګې چې کله چې خبرېږي بیا د انساني قپیاو هوا چې یو اتمی تست وشي یا یو اتمی بم استعمال شي نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هواد بل منطقې ته انتقالیږي بیا دا صحیح ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا ودې اغیز لري خو اتمی وړانګې یو خو په طبیعي توګه وی چې هلته موجود دی هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دی خو دا بیخي ضعیفه دی هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته هغه وړانګې چې مونږ او تاسو په ځمکې په سر کې لیدلی شو هغه خو دغه سو نړیوال واقع کې شوې ده. یو خو په دوهمه نړیواله جګړه کې شوې ده هلته په ناګاساکی او یوروشیما کې په جاپان کې، او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې پخوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی و. نو بیل دا دوه اتمی حالتونه نه مونږ او تاسو په دغه لسیزه کې خو مونږ او تاسو کوم بل اتمی عدسه نه لرو چې مونږ او تاسو تشویش ولرو. نو له دغه کبله باید زموږ هیوادوال کوم تشویش نه لري اوس لپاره، کوم بحث نه دی. په ایران کې چې حمله وشو هلته کوم داسې نښانه نه لیدل کیږي چې هلته کوم اتمی وړانګې ناشر شوي وي یا کوم بل مشکل موجود ولري. نو دا یو پوښتنه. او بل پوښتنه ما وانخیسته چې هغه څه و
پوښتنه نه وه تبصره وه تقریبا پوښتنه همدغه وه. د اتل صاحب یو اوریدونکي ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی، باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیمي بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي. او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکه نیولی ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی اوبه نه لري، سندونه تقریبا وچ شوي دي، للمي کار چې پخوا کېدلی په بغلان کې هغه للمي غنم یا للمي شولې اوس نه کېږي، شولې خو نه بلته للمي غنم او اوربش دا وای نه کېږي، نه تولیدېږي اوس په بغلان کې. دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا، خصوصا هغه کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي. نو په دومې غوښتل چې ستاسو تبصره واورم، بیا راسو لږ زره په دې تام شو چې اوس څه کول په کار دي. آیا دغه پروژې چې یادېږي دا کفایت کوي که نه، او که نوښتونه کېږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په هغو کې نور نوښت وشي او نوې پروژې کشف سي جوړې سي؟
بالکل، دا اقلیمی بحث ډیر مهم دی، او دا زمونږ هیوادوال هم باید په دغه هکله خپل معلومات لوړ کړي. دا په دې معنا چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان له کبله منځته راغلی. دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې فوسیلي مواد سوځوي لکه لرګي، لکه تیل، لکه گاز. نو دا په هوا کې دغه ګلخانهي غازات تولیدوي او بیا د ځمکه د ګرمښت سبب ګرځي. نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي، دا ورښت باندې بدلوي. زموږ او تاسو هیواد په خوا ډېر واوره درلوده، اوس موږ او تاسو هغه واوره نه لرو، او واوره په زموږ په غرونو کې دغه طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واوره خو پاتې کیږي هلته بیا په تدریجي توګه ویلې کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي. اوس متاسفانه دا نه لرو، واوره تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لږ پاتې کیږي. نو د کابل دا زمونږ سندونه چې دی ډیر موسمیت موندلې ده. دا په دې معنا چې کپخوا مونږ او تاسو لس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده، اوس نو دا شپږ میاشتې ته راټیټ شوی ده. دا مثال په توګه دا فرق لري. داسې سندونه هم لرو چې اوس هم دایمي دي لکه آمو سیند، خو داسې سندونه هم لرو چې پخوا دایمي و اوس بچ شوي دي. نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا داسې وایو چې د اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره، هغه نه کیږي. ځکه چې افغانستان د اقلیم له کبله ډیر متاثر دی، یو د لس هغه هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم له کبله متضرر کیږي. خو متاسفانه بیا هغه اقلیمي بودیجه یا هغه صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي، پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، زراعت په باره کې، د ځنګلونو د بیا احیا په باره کې، نو دا بودیجه موږ او تاسو ته نه ورکول کیږي. دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی، دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید دا اوسنی حکومت لکه مسؤلیت واخلي. ځکه چې دویم داسې هغه داخلي پالیسی چې دا هغه د دې لامل ګرځېدلې ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني. دلته بیا مشکلات ډېریږي، دا په رسمیت نه پیژندو له کبله زمونږ او تاسو دا څلور کاله کېږي چې دغه صندوقونو نه چې نور نړۍ نه پیسې نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونو نه پیسې اخلي مونږ او تاسو نشو اخیستی.
بله،
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کړو په دغه پیسې باندې، دغه بندونه همداسې پاتې دی، نو نه جوړیږي، نو دغه پیسې هم نه لګول کیږي.